مشال رډیو دا او دا محل په پیښور کې د غرمې لسو په کابل کې نه نیمه بجې دي. زه ظفر خان او د خبرونو ویاند فرخنده صدمو په روانه خبرونه کې هرکلی کو. په روان یو ساعت کې د خیبر پښتونخوا، پاکستان، افغانستان سیمې او نړۍ په اړه خبرونه او راپورونه اوري. هونیزه خبرونه سندرې جادوګری هم د خبرونې برخه ده، خو لومړی خبرونه ویاند فرخنده اسد.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي د مخالفو ګوندونو د فشار له وجې په کله هم استعفا ورنکړي. د مسلم لیگ نون ګوند مرستیالی مشر مریم نواز د پخواني وزیر اعظم نواز شریف سره د لاهور په یو روغتون کې لیدلی او د ناټو جنرال سیکرټري د طالبانو سره د سولې د خبرو ملاتړ کوي او باید طالبان هم وښایي چې سولې او امن ته تیار دي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان تیر ورځ په اسلام آباد کې د ځینو خبریالانو او سیاسي څیړونکو سره په لیدلو کې ویلي هغه به د مخالفو ګوندونو د فشار له وجې کله هم مستفی نشي. وزیر اعظم عمران خان ویل مخالف سیاسي ګوندونه د احتجاج آئینی حق لري، خو د هغه د مستفی کېدو غوښتنه به یې کله هم ونه مني. دا په داسې حال کې ده چې هم تیر ورځ د وزیر اعظم هاوس نه په یو خپور شوي بیان کې ویل شوي دي چې حکومت په دې شرط جمعیت علما اسلام فی ګوند په مشرۍ د اپوزیشن آزادي مارچ پرېږدي چې د آئین او قانون په دایره کې دننه نوي. د دې مارچ اعلان د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن کړي چې د روانې میاشتې پر 28 نیټه به له ټول پاکستانه د کاروانونو په شکل روانېږي او 1 اکتوبر ته به اسلام آباد ته رسیږي. د پاکستان د مسلم لیگ انون ګوند مرستیالی مشر مریم نواز تیر شپه د لاهور په سروسز روغتون کې د خپل پلار میاں نواز شریف سره ولیدل. مریم نواز ته لومړی د پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ انون ګوند مشر میاں نواز شریف سره د لیدو اجازه ورنکړل شو، خو وروسته د پنجاب د داخله چارو وزارت ته اجازه وروسته د پلار لیدو ته ورغله. د نواز شریف د صحت په اړه په ټولنیزو رسنیو هم ګڼ خبرونه خپاره شوې دي. ډاکټرانو ویلي چې د نوموړي په بدن کې د وینې یوه ماده پلیټلټس کم شوې دي او حالت یې د اندېښنې وړ ښودل شوی دی. تیر ورځ عدالت ته د حاضرېدو وروسته مریم نواز ویل غواړي چې د خپل پلار سره په روغتون کې وویني، خو عدالت اجازه نه ورکوي. د شمالي وزیرستان د تخیلو مشرانو پرون په بنو کې جرګه کړې او غوښتنه یې کړې چې حکومت په افغانستان او د پاکستان په نورو برخو کې میشت د تخیلو کډوالو د ستنولو شیډول جاری کړي. د جرګې مشرانو پریکړه وکړه چې که حکومت داسې ونه کړي نو د نومبر 11 په میرالی کې پرلت وهي او هم د اکتوبر په 1 با په اسلام آباد کې د حکومت ضد لاریون کې برخه اخلي. یو ځایي مشر ملک نثار علي خان په دغه وخت مشال ریډیو ته وویل
چوول خلینا د میوینا ډاکتی در به د کروڑے میوادو پشه موجوده وزیر اعظم ته خپل وزیر لاتا دا درخواست کې د مو د وزیرستان د خلک ساریا بچکا مو د وزیرستان د خرینا بچکا د مو د غریچ کی ماتنیت تی دا غا بچکا.
بلخوا چارواکي وایي چې د تخیلو په سیمه کې د پوره امنیت تر بحالولو وروسته بعد کډوالو د ستنېدو لپاره انتظامات پیلوي، خو د سیمې خلک وایي حکومت د دوی غوښتنو ته پوره پام نه کوي. په کورمه کې د دوو کسانو تر وژل کېدو وروسته پرون په لومړي ځل سنی او شیعه مشرانو خبرې کړي او د سیمې امنیت پر خوندي ساتلو صلاح شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې په سیمه کې د 1300 ورځو راهیسې د ځایي مشرانو ترمنځ اختلافات زیات شوي دي. د کورمه نه د قومي اسمبلۍ غړي ساجد حسین توري مشال ریډیو ته ویل چې د خلکو سره یې د سیمې پر امنیتي مسلو خبرې پیل کړي دي.
یو کمیټي جوړېږي، کمیټي ته کوم اړ نه په کورمه کې مسلم مسائل دي، وړې وړې خبرې دي،
د کورمه په ځینو سیمو کې حالات له هغې وروسته خراب شول چې د اکتوبر پر 15 د مونډا سیمې یو پلار او زوی هغه وخت وژل شول چې عدالت ته د دوو نجونو د تختولو په مقدمه کې د پیشۍ لپاره ورغلي وو. په دغه پیښه ځایي خلکو په صدا او پاړشینار کې احتجاج هم کړی وو. تاسو مشال رادیو ته وګی. په پیښور کې پرون د پوها فاونډیشن له خوا د احمد شاه ابدالي تلین المنزلو یو غونډه وشوه چې پکې یو شمیر پوهانو، وکیلانو، استادانو او لیکوالانو برخه واخیسته. د غونډې ګډونوالو وویل چې احمد شاه بابا نه یوازې د پښتنو لپاره د جدید ریاست بنیاد ایښودی دی، بلکې په متحده هندوستان یې هم حکومت کړی و او د پښتنو اقدار یې خوندي ساتلی وو. په غونډه کې د یو قرارداد له لارې د پاکستان له حکومت غوښتنه وشوه چې د احمد شاه ابدالي د زیږون او تلین ورځې دې په سرکاري توګه ولمانځل شي. د ناتو جنرال سیکرټری یان سټولټنبرګ ویلي چې له طالبانو سره د سولې هر ډول تړون باید په افغانستان کې د اتلسو کلونو لاسته راوړنې وساتي. سټولټنبرګ تېره ورځ په برسل کې خبریالانو ته وویل چې له طالبانو سره د سولې د خبرو د بیا پیل ملاتړ کوي، خو طالبان هم باید په رښتینی ډول څرګند کړي چې امنیت پر ځای ساتلو او سولې ته تیار دي. هغه زیاته کړه چې په افغانستان کې د ناتو شتون د سولې لپاره شرایط رامنځته کوي. له دې وړاندې روانه اونۍ د ناتو عمومي منشي په برسلس کې د افغان سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره هم د افغانستان د سولې پر عمل خبرې کړې دي. خلیلزاد نه واری د طالبانو له استازو سره د سولې د مذاکراتو په اړه لیدلې دي. د امریکا ریپبلیکن او ډیموکرات ګوندونو د سینیټرانو یوې ډلې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نه غوښتلي چې د کورد په مشرۍ د شامی عسکرو یو کمانډر ته دی د امریکایي ویزې ورکولو کار تیز کړي چې دا شن هغه په واشنگټن کې د کانګرس غړو ته د شام پر حالاتو تفصیل ورکړي. تیره ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو نه په یو لیک کې ریپبلیکن سینیټرانو لینسی ګراهام او مارشا بلیک برن او ډیموکرات سینیټرانو کریس وان هون، جین شاهین او ریچرډ بلیو منتل غوښتنه کړې چې کمانډر جنرل مظلوم کوبانی ته دې زر تر زره ویزه ورکړي. دغه سینیټرانو په خپل خط کې ویلي دوی د شام په شمالي سیمو کې د روانو حالاتو په اړه سخت اندېښمن دي. دوی دا هم ویلي د کمانډر کوبانی امریکا ته سفر به د کانګرس او ولسمشر ډونالډ ټرمپ دواړو لپاره ګټور وي. دا تر دې دمه د مشال خبرونه.
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه واوریدل. زمنګ په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي په هیڅ صورت استعفا ورکولو ته نه دی تیار. همدارس د پخواني وزیر اعظم نواز شریف د ناروغۍ په اړه تفصیل درکو. ته د تخیلو مشرانو یو ځل بیا له حکومت غوښتنه کړې چې کډوال د خپلو سیمو ته ستانه کړي.
وزیر اعظم ته خپل وزیر لاتا دا درخواست کې چې مو د وزیرستان د خلک سر یا بچکا، مو د وزیرستان د خلک عزت یا بچکا.
په کورمه کې د دوه کسانو تر وجل کېدو وروسته پرون په لومړي ځل سنی او شیعه مشرانو خبرې کړې. یو ځای مشر وای
وکیوت یقینا پیخي، خو بیا به هغه کې مذهب او نور شی په کور د استعمال نکو.
په پیښور کې د احمد شاه ابدالي تلین غونډه شوې. تفصیل درکو. په اونیز خبرونه سندری جادوګری کې د کلاسیک هنرمند صوبت خان د هنر په اړه وره.
صوبت استاد په کال 1302 کې عمر غوس کې پیدا شوه دی د نعمت خان کراب.
نور راپورونه هم لرو را سره اوس. رازو د خبرونه لوبړی موضوع ته د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي په هیڅ صورت نه دی تیار چې استعفا ورکړي. پرون هغه د خبرې د اسلام آباد کې خبريالانو سره کړي. همدارس د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د ناروغۍ زیاتېدو په اړه هم راپورونه دي. په دې اړه مې تازه معلومات په تیر خبرونه کې خپل همکار احمد الله څخه واخیستل.
وزیر اعظم عمران خان پرون په اسلام آباد کې د خبریالانو سره او د شن تجنګاران چې کوم واغی سره ملاقات وکړو. تقریبا څه کم 2 ساعت دا ملاقات چې دا روانو، په دې کې عمران خان خطونو نه لومبي خبره چې کوم وکړه هغه ویلا چې په هیڅ صورت باندې د اپوزیشن د غوښتنه چې زه به استعفا ورکړم نو په هیڅ صورت باندې دا ماته قبولنده او زه بالکل چې کوم هغه استعفا نه ورکوم. ځکه چې اپوزیشن چې کوم دا مارچ شروع کړی دی، ازادي مارچ کوم چې مشري چې مولانا فضل الرحمن کوي، نو په دې باندې خو اول موږ نه یو خبر چې دوی دا مارچ کوي څه لپاره. لکه مسلم لیگ نن مشرولي چې دا هغه یو دریز لري، د پیپلز ګوند مشرولي بل دریز لري، مولانا صاحب چې هغه بل دریز لري. نو دوی اول موږ ته خبر نه او دوی دا دریز معلومول لپاره موږ دا کمیټه جوړ کړه چې لاړ شي او دوی سره ملاقات وکړي. کله دوی داسې څه غوښتنې چې هغه د قانون په دایره کې بنمي او هغه صحیح غوښتنې، نو هغه خو موږ منلو ته تیار یو. چې اول موږ ته خبر نه چې دوی غواړي څه نو دوی را روان دي په اسلام آباد کې مارچ کوي. نو په دې وجه باندې دوی ته د غوښتنو په وجه زه په هیڅ صورت کې استعفا نشم ورکولی.
او احمد الله په ټولنیزو رسنیو باندې د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د ناروغۍ په اړه باندې خبرې راځي. هغه چونکې موږ په دې اړه باندې مخکې راپورونه چلولي دي چې هغه د ناروغۍ له وجې په هسپتال کې دي، نو کو دا غي په اړه باندې را سره معلومات شریک کړي. څه تازه دي پکې؟
ظفر بالکل پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ رهبر چې کوم دی هغه دا وخت د لاهور په سرویسز هسپتال کې داغه علاج روان دی. لکه درې ورځې وړاندې چې هغه کله ډېر زیات ناروغ شو او داغه پلیټلټس شمیره چې کوم وه هغه ډېره راکمه شول، یعنی 2000 ته راورسېدل، نو هغه بیا هسپتال ته منتقل کړل شو. مه چارواکو ویل چې اوسې حالت خدي خو د هغې وروسته هغې ته لکه وینه او دغه وښېدولی شو، نو هغې وروسته بیا یو ځل چې کوم د پلیټلټس تعداد چې و هغه نه زره ته رسېدلی وو. خو پرون یو وار بیا د هسپتال د لخوا دا خبرونه مخې ته راغلل، او بلکې د مسلم لیگ نون لخوا دا خبرونه مخې ته راغلل چې دغه تعداد واپس 2000 ته رسېدلی دی، کوم چې ډېر زیات کم دی. نو په هغې باندې د هغې علاج روان و. بلخوا د نواز شریف لور چې کومه ده مریم نواز، نو هغه هم پرون د پنجاب حکومت ته هغې خواست کړی و، او بیا وزیر اعظم چې کوم دی فردوس اشقاوان دا خبره کوله چې هغې هم دا حکم جاری کړی چې نواز شریف د پوره طبي سهولیات ورکړل شي. نو مریم نواز چې کوم هغې هم خواست کړی و، بیا هغه هم لاړه پلار سره ملاوېدو دپاره، خو چې هغه کله هسپتال ته لاړه نو د هغې هم طبیعت چې کوم هغه ښه نه و. بیا هغه هم د پلار سره نږدې چې کومه وی آی پي بله کومه کوټه وه، نو په هغې کښې هغه هم بستر کړلی شول، د هغې ټسټونه هر څه وکړلی شول. خو د مسلم لیگ نون لخوا سهار دا خبرونه مخې ته راغلل چې مریم نواز ناروغه وه، ټسټونه لا پوره شوي نه و، چې پنجاب حکومت چې کوم دی هغه واپس نوموړی کوټ لکتر جیل ته چې کوم دی هغه راوستله. لکه
په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال احمد الله و چې هلته د پاکستانی وزیر اعظم عمران خان د خبریالانو سره د ملاقات او همداراز د وزیر اعظم نواز شریف د ناروغۍ په اړه باندې معلومات راکول. ورزو بل راپور ته د شمالي وزیرستان د دتخیلو مشرانو پرون په بونو کې جرګه کړې، غوښتنه یې کړې ده چې حکومت دې په افغانستان او د پاکستان په نورو برخو کې میشت د دتخیلو کډوالو د ستنولو شیډول جاري کړي. د جرګې مشرانو پریکړه وکړه چې که حکومت داسې ونه کړي نو د نومبر 10 به په میرعلي کې پرلته ووهي، او هم به د اکتوبر په 1 په اسلام آباد کې د حکومت ضد لاریون کې برخه واخلي. بلخوا چارواکي وایي چې د دتخیلو په سیمه کې د پوره امنیت تر بحالولو وروسته به د کډوالو د ستنولو لپاره انتظامات وکړي. تفصیل عمر وزیر پر راپور کې.
د کډوالو کمیټې مشر ملک غلام جرګا ته خپله وینا کې وویل
چې په میون کې یوه ازادي مارچ راوندی، په دغه ډېر یوت خلک اسلام آباد ته ودي، انشاءالله میر دا آی ډي پي په ازادي مارچ کې شرکت کړي، ویلې چې میر مسله ولته خو بیانوي په خپل سټیج باندې چې می سره کوم ظلم شوی دی، په د څلور نیم کوله 5 کوله کې کومې تکلیفونه درته رسېدلي دي، میر په نومینه چې کوم پنډي ناروغلي دي، آ چې څلور یاګه حساب دا وشي ته ملک 10 تاریخ وشو د میر علي چوک، انشاءالله دا چوک ته میر ما داخل کوم ته د زوی کوم زوی خاص کر وزیرستان مزای کوم ته چې تاسو بار پور شرکت به وکای.
شمالی وزیرستان د صوبایي اسمبلی غړی میر کلام وزیر جرګا ته وینا کې وویل چې دولت خپل ادا کړي چې 95% علاقه یې کلیر کړي، نو ولې په کالونو کې پاتې 95% علاقه نه کلیر کیږي؟
شاول و د داخل تحصیل چې د کوم علاقې پوتې دي، آیا په داسې څه داسې کیسادو چې دا 95% علاقه په 5 کاله شه د نن پر نه شوه کلیر؟ خو په دا وطن شه یو جنګي کاروبار کو ریاستي ادارې د میر سره، او میر دوی ته دا 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 ډېر په ډاګه ویایي، میر یې ډېر په چواته ویایي چې میر مزید په خپل وطن شه، میر مزید په خپله علاقه شه، جنګي کاروبار کته نه مانی، مزید میر په خپل وطن شه امن غوړي، میر په خپل وطن شه داسې ژوند تیرول غوړي لکه دا د نېرې د نیو خلکې چې تیروي.
ملک نثار علی خان وویل خپل سیمه ته تلل غواړي او هم سر ته امن غواړي.
شوال خیره د میوه نه ډک دي، در به د کروړې میوه د پشه موجوده وزیر اعظم ته خپل وزیر اعلی ته دا درخواست کې چې د ما د وزیرستان د خلک سر یا بچ کا، ما د وزیرستان د خلک عزت یا بچ کا، ما د وزیرستان د غرینا بچ کا، د ما د غری چې کی مدنیت دي دغه بچ کا.
جرګا کې مشرانو پریکړه وکړه چې کاروانو څو ورځو کې دولت د داخلو کډوالو واپسی نیټه اعلان نه کړه، نو هم اسلام آباد مارچ کې ګډون کړي، او میر علي چوک کې به د نومبر 10 درنه هم پیلاوي. دولتي چارواکو د نن وړاندې مشال ریډیو ته ویلي چې زر د داخلو سیمې کلیر شي، او دغه کډوال که افغانستان کې دي او که پاکستان کې، واپسی یې پیل کړي. عمر وزیر، مشال
ریډیو، بانو. ورزو کور می تحال تا دو کسانو تر وجل که دو روستو پرون پر لومړی ځل سنی و شیعه مشرانو خبری کردی دی، و ده سیمه ده امنیت پا خوندی ساتلو سلا شوی دی. ده پا داسی حال که ده چه پا سیمه که ده تیرو چو روزو راسی ده زایی مشرانو تر منز اختلافات زیاد شوی بو. ده اکتوبر پا 15 ده منده سیمه پلار و زوی حق وقت وجل شو چه آقای یو عدالت تروان و د دغه پیخي په ضد باندې خلکو احتجاج هم کړی وو. تفصیل د طارق ورغزی پر راپور کې.
لسیمې منتخب د قومي اسمبلی غړی ساجد حسین توري وای پرون هغلته دواړه فریقین په خپلو کې کېناستل او هغوی تر خبر وروسته پر دغه خبره متفق شول چې خپل منځي شخړې پرېږدي او اولین ترجیح د سیمې امنیت ته ورکړي. د اکتوبر په 15مه د مونډا سیمې فضل رحیم او د هغه زوی عبدالرشید هله په یعقوبیو کې ووژل شول کله چې هغوی په عدالت کې د دوو جنکو د رتختولو په کیس کې د پیشې لپاره پاړه چینار ته ورغلی ول. تر هغې وروسته د سیمې اوسیدونکو د وژلو مړی د سادې په چوکي کې خودل اوټل پاړه چینار مرکزی لارې وتړله او بله دا چې درې غاړو ته هور هم ورواچولو. د شیعهګانو مقابی تنظیم د انجمن حسینی مشر حاجی سردار حسین وایي که موږ ذاتي پیښې او مفادات له مذهب سره ونه تړو، بله دا چې چاته په اجتماعي توګه تاوان یا تکلیف ورنه کړو او له دغه سره د غیر قانوني ګام په اخستو حکومت په وخت خپلې کاروایانې جاري وساتي، نو هیڅکله به د سیمې امن ته نقصان ور ونه رسېږي. بلخوا تر دغې غونډې پس د شپږو قومونو مشران لا هم پړه چینار ته د نتلو په خپله فیصله ولاړ دي او وایي تر څو چې د دوو تنانو قاتلان له نیولو سره عدالتي نظام او د سرکاري اسنادو د جوړېدو دفترونه سدې ته نوي راغلي خپل احتجاج نه پرېږدي. د سدې ملک حاجي سلیم خان اورکزی وایي د سیمې امن خوندي په ساتلو کې د حکومت هر قسم مرستې ته تیار یو، خو له خپلو غوښتنو نه شو اړېدلې.
احتجاج مو ختم کو مو پر چنار ته وسو، اگر که مو سره متدا شو ډیره کړی شوی د ټول سینو مو دازي
دوه کاله وړاندې د برکور مې بغدې دوه جنکې خپل شیعه مذهب تر بدلور وروسته د مونډا سیمې د سنی مذهب له دوو هلکانو سره ودونه کړي چې پر دغه د هغوی کورنۍ ډېرې خفه وې او غوښتنې کوله چې خپلې جنکې دې ورته واپس کړی شي، خو دوی ورته انکار کړی و. که څه هم هغه جنکې او هلکان د مرګ له ویرې خپله سیمه پرېښودلې، خو هغوی په هغه وخت د ویډیو له لارې دا اقرار کړی و چې دوی په خپله خوښه د هر څه کړي او چا ورباندې هیڅ زور نشته. طارق ورغزی، مشال رېډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا
په پېښور کې پرون د پوها فاونډیشن لخوا د احمدشاه ابدالي د تلین د نمانځنې په اړه غونډه وشوه چې پکې یو شمېر پوهانو، وکیلانو او لیکوالانو برخه واخیسته. د غونډې ګډونوالو ویل چې احمدشاه ابدالي نه یوازې د پښتنو لپاره د جدید ریاست بنیاد ایښی، بلکې په متحد هندوستاني حکومت هم کړی دی. په غونډه کې د یو قرارداد له لارې د پاکستان له حکومته غوښتنه وشوه چې د احمدشاه ابدالي د زیږون او د تلین ورځې دې په سرکاري توګه ونمانځي. تفصیل له شبیر جان اورو.
دا پوها فاونډیشن لخوا پېښور کې پرون ماښام د احمدشاه بابا د 250 تلین مانډل په موقع ګډونوالو چې پکې دانشوران، لیکوالان، قانون پوها، پروفیسران، استادان، سیاستوال او شاعران شامل وو، د هغوی په ژوند، کارنامو او لاسته راوړنو باندې رڼا واچوله. په لو خبرو اترو کې ملت پالا وکیل عبداللطیف افریدی خپل وینا کې ویل چې احمدشاه بابا مړانه او خاصیتونه خو ډیر دي، خو ولې دا ټولو غټو کارنامه د پښتنو لپاره د جدید ریاست بنسټ خودل، د دوی راغونډول او بیا دوی مخ په وړاندې بوتلل وو.
وړی وړی کپیلے خلک را غټل او د افغانستان په نوم سٹیټ جوړ کړو چې په خوا دا سٹیټ داسې په دغه شکل کې نه دی شو. احمدشاه بابا په خپل خاوره خپل سٹیټ جوړ.
د احمدشاه بابا د ژوند په بیلابیل اړخونو څېړنې کوونکې او کتاب لیکونکې قاضي حنیف الله حنیف چې د پېښور پښتو څانګې نه ریټایر شوی استاد دی، وایي چې د ژوند هر اړخ د ستایلو وړ دی. هغه نه یوازې یو ښه حکمران، بلکې یو ښه شاعر هم وو.
د فتوحاتو نه او د هغه د نورو کارنامو نه علاوه خیر خوا ډېر زیات و. رحمدل بادشاه او ظلم چرته نه کولو.
د سوابه سره تعلق لرونکي پروفیسر نورالامین یوسفزی وایي چې خوکو د تاریخ دا یوازنی هغه بادشاہ دی چې په جمهوریت لاره د جرګې د لارې ټاکل شوی وو. نو بلخوا د دومره لوی بادشاہت سره سره د پښتنو اقدار هم د دې په خټه کې اخلي شوی وو.
زما خیال چې په تاریخ کې په لومړي ځل باندې په جمهوری طریقه باندې چې کوم ریاستي مشر جوړ شوی د ناغ احمد شاه ابدالي دی چې جرګې جوړ کړی دی، او دا مونږ دنیا ته ښودلی ده چې مونږ خپل بادشاہ په جمهوری طریقه باندې جوړ کړی دی. احمد شاه ابدالي به کله جرګه کې ناستو په سر باندې به د شانو سنخم نه کې خدا او هغه به مشرانو نه د کټ لنګې تکې ناستو باندې ته نو به نه داد پښتنو جرګه ده، او دې کې به مشرانو سپینګيري سر تکې
د غونډې پای کې پګړه یو قرارداد هم منجور کړی شو چې پکې د حکومت پاکستان نه وختونه شو چې په دولتي کچه دې د دوی د زیګون او تلین روز اول منځل شي، او د هیواد په ټولو سرکاري ودانو کې لرغونتونونو کې او قلو کې د احمد شاه بابا عکسونه کې خودل شي، ځکه چې دوی نه یوازې د افغانستان بلکه د متحده هندوستان هم یو کامیاب او خو بادشاہ پاتې شوی دی. دی وایي چې احمد شاه بابا په 1928 کې زیږیدل او په 1922 کې په 14 اکتوبر د دې دنیا نه تللی وو. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، ورزو بل راپور ته د پاکستان دوه لویو اپوزیشن ګوندونو د وفاقي کابینې له لوري د نوو ارډیننسونو د منظورۍ غندنه کړې. د مسلم لیگ، نون او پیپلز ګوند سیاستوالان وایي چې حکومت له دې ډول اقداماتو سره آئینی بحران پیدا کوي او د پارلمان چارې په ټپه ودرولې دي. د اطلاعاتي چارو لپاره د وزیر اعظم سلاکار فردوس اشقوان او د قانوني چارو وزیر فاروق نسیم د اکتوبر په 22 په اسلام آباد کې خبري غونډې ته ویل چې کابینې اته لنډمهالي قوانین منظور کړي، او لامل یې دا دی چې اپوزیشن سره په پارلمان کې همکاري نه کوي. پامیر ساحل تفصیل لري.
د پاکستان د اپوزیشن دوه لوی ګوندونو د حکومت د نویو لنډمهاله قوانینو د منځوري غندنه کړې ده. د مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند دوه مخکښو سیاستوالانو د اکتوبر پر 28 تر هغې یوه ورځ وروسته له مشال راډیو سره خبرې کولې چې د قانوني چارو وزیر فاروق نسیم او د اطلاعاتو او خبرونو چارو لپاره د وزیر اعظم سلاکار فردوس اشقوان په اسلام آباد کې خبري غونډې ته وویل چې وفاقي کابینې اته نوي لنډمهاله قوانین یا آرډیننسونه منظور کړي دي. اوان ویل په نوی لنډمهاله قوانینو کې د کرتارپور لارې پروژې عملی کولو، د پوز د انرژي اړتیاو پوره کولو لپاره د شمسی برښنا کارخانې جوړولو، او د احتساب قامي ادارې په آرډیننس کې د بدلون هغه شامل دي. د دې په خبره د احتساب قامي ادارې په قانون کې له بدلون سره به هغه کسان د درېیمې درجې په زندان کې ساتل کیږي چې د 50 میلیونه روپیو یا تر دې د زیاتې درغلۍ تور ورباندې پورې شوی وي. اوس مهال د درغلۍ په تور بندي سیاستوالان د لوړې درجې په زندانونو کې دي. پاکستان په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن مسلم لیگ نون سیاستوال محسن نواز رانجا مشال راډیو ته ویل د دې ډول اقداماتو مخه د سیاستوالانو ځورونه ده. د آرډیننسونو د منظورۍ غندنه وکړه او ویل چې د حکومت ضد به د هیواد اعلی عدالتونو ته ورځي، ځکه چې دا ډول ګامونه د آئین د سرغړونې معنا لري.
پارلیمنت کو تو انہوں نے بالکل ڈس فنکشنل کر دی ہے.
د حکومت پارلیمانی چارې پټه بدرولې، ته پارلیمان ور یې تړلې دي. د حکومت په لوی لاس په هیواد کې آئینی بحران پیدا کړی، ځکه چې د آرډیننسونو له لارې چارې پر مخ وړل غواړي. موږ ورته په بیا بیا ویلي دي چې تاسو د آئین سرغړونه او مجرمانه غفلت کوئ، نو موږ دې ته مه اړباسئ چې د عدالت دروازه وټکو.
د اطلاعاتي چارو سلاکار فردوس اشقوان او د قانون وزیر فاروق نسیم تور پورې کړ چې د اپوزیشن نه همکارۍ له وجې حکومت د آرډیننسونو منظورولو اقدام ته مجبور شو. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هم د 2013 زیږیز کال په دسمبر کې ویلي ول چې په سینټ کې د اپوزیشن د نه همکارۍ له وجې اړ شوی چې د لنډمهاله قوانینو له لارې چارې پر مخ یوسي. خو د پیپلز ګوند سینیټر فاروق چنایک دا تور رد کړ او ویل چې اوسمهال په پاکستان کې داسې حالات نه دي چې حکومت د پارلیمان پر ځای آرڈیننسونو چاری و چلوی.
ہم ہمیشہ کہتے ہیں پرنسپلی وی آر اگینسٹ دی پرومولگیشن آف آرڈیننس.
مونگ تل دا ویلی چی ڈیر التیا نوی، نو مونگ اصولن دا آرڈیننسونو دا نافذ اولو خلافیو. پارلمان چی غونڈ لری نو حکومت تا پکار دی چی قانونی مسویدہ راوڑی چی پا پارلمان کی اور باندی بحث ہوشی. زما پا فکر دا سی موضوع یا مسئلہ اس نیشتا چی دومر سخ ضرورت دیوی چی حکومت دی پا آڑا آرڈیننس عملی کری. دوی چی سمر لنمحال قوانین نافذ وی، که دا یہ دا پارلمان للار نافذ کرے وای، نو هم با دا قانون لپاره خوایه او هم بده ولس لپاره
قانون کے لیے بھی اور عوام کے لیے.
دا په اکتوبر کې دویم ځل دی چې د تحریک انصاف په مشرۍ ائتلافي حکومت آرډیننسونه نافذوي یا یې منظوروي. تر دې مخکې د اکتوبر پر 1 د پاکستان ولسمشر د چین پاکستان اقتصادي لار پروژو د چارو لپاره د نوې ادارې جوړولو او د هیواد د مالیو یا ټیکسونو په قوانینو کې د بدلون دوه لنډمهالي قوانین لاسلیک کړي ول چې ورباندې اپوزیشن انتقاد کړی و. موږ د اپوزیشن د څرګندونو په اړه له فردوس عاشق اوان او له فروغ نسیم سره د خبرو هڅه وکړه خو بریالي نه شو. البته دواړو د اکتوبر پر 22 خبریالانو ته ویلي ول چې نوې آرډیننسونه د ولس د ګټې لپاره دي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
دروانه میشتي پاتل لسمه د ننګرهار د هسکی مینه په جودری کلی کې د جمعې د منځ په محل په جمعات په بریټ کې لزګونه کسان و جله او جوبل شو. د اکتوبر په 22 په سیمه کې لوی فاتحه وشو. د هسکی مینه اوسیدونکو او مشران وای تر اوسه نه پویږي چې حمله څنګه شوه خو پړې په اسلامي دولت یا داعش ډلې چي. په جوبل کې ځنې خلک کلی تر رسول شوی او ځنې لا هم په روغتونونو کې دي. په امیر ساحل د پیښې په اړه د سیمه خلکو او نشاهدانو سره خبرې کړې دي.
د کلی لملا تر سپینګیری او د واده له زلمی واخله تر ماشومانو پورې د جمعې پر لمانځه ولاړ لسکونه کسان ووژل او ژوبل شول. د هسکی مینې د جودرې کلی اوسیدونکي دعوه کوي چې حمله ورباندې د اسلامي دولت ډلې یا داعش وسلوالو کړي چې د دوی په وینا له کلی پورته په غز سیمه کې فعال دي خو دوی تر اوسه نه پوهیږي چې حمله شوې څنګه ده. آیا ځانمرګی و که جومات ته بمونه خول شوي ول او کنه وسلوالو په توغندي وشتلې. د دې لامل خایدا وی چې تر وسه د ننګرهار د جودري کلی وسیدونکي د خپل مړو او ژوبلو په چارو بوخت دي. د اکتوبر پر 22 چې په کلی کې لوی فاتحه و نو له جلال آباد د هغه کس مړی وروړل شو چې له څو ورځو راهیسې ټپي په روغتون کې بستر و. د گزاري سیمې ملک محمد امین وای یو سړی کلی ته ورغلی و او له خلکو یې د جمعات پوښتنه کوله ښایي همغه برید کړی وي.
د یوې ښځې د خولې نه چې یو سړی و او یو پندوکې شاته پروت و او هغې د دې جمعات پوښتنه کوله د ماشومانو نه چې کله د جمعات پوښتنه د ماشومانو نه وکړه دا جمعات چرته دی یو وړوکی ماشوم ورسره و او دا دې جمعات ته داخل شو. بس یو رکات شو په دویم رکات کې چاودونه وشوه. د دې پیښې معلومات هیڅ اوسه وخت پورې چالانه جوړ کړي چې دا څه خبره وه او څه شو څه نو.
څلور څلوېښت کلن معاذ الله په حمله کې ژوبل شو او زوی زاهد الله مړ شو. دی له څو ورځو راهیسې په روغتون کې و چې د اکتوبر پر 23 یې کلي ته وروست. معاذ الله وایي د رکو پر مهال یې د چا د منډې آواز واورید او بیا چاودنه وشوه.
کله هم د کاسه ګودرېده چې ملا چې رس شروع کړم په دغه وخت کې څپلۍ ټپار راغی د دوو کسانو په اندازه باندې ښکته کېدو رکو ته بس یو دم یو ترنګ شنو بس داسې و چې څوک هم د ځان نه دي پوه شوي. د نننه په جومات کې یو قیامت جوړ شو اول زه خپله ما وی چېره ګونې ته چې د کمر نه وغورځېدې تاسې چې مرسته کړه چې تیاره راشي او بس داسې لږ نیمه ګنټه لږ ګنټه بعد وروسته چې رګوت نس مچار بر وکړه ته به جومات په سر پروت کوم چې موږ الله ساتلی یم کېدای شي رزق هم په دنیا و.
نعمت الله د معاذ الله مشر روړ دی وای په بریټ کې د کورنۍ څلور کسان وژل شوی دي. کریم الله په بټیکوټ ولسوالۍ کې اوسې او ترې مولوی محمد نواز نومیده چې د جودرې د جمعات امام وو.
پینځه خپل شخصي کورنۍ مولوی صاحب چې کوم د جمعات امام زاد ما خپل ترو او یو زوی مولوی نواز خان د زوی مې هجرت او نو ما ټول خپل تر زامن خورې او ماما او کاکا او دغه شی.
ملک محمد امین وای لومړی د احمد خیلو له جمعات او د کوټوالو لسیمې خلک جودرې ته ورورسیدل او مړی او ژوبل یې وایستل. د سیمې اوسیدونکي وایي د امریکایي او افغان ځواکونو اډه تر ولسوالۍ لاندې له راوګي سره ده او له هغه ځایه سرتیري هم مرستو ته ورغلل. د هسکې مینې ملک معتبر وایي دای چې سیمې ته ورسید نو د ښځو او ماشومانو چغې اورېدې.
د غړ سره هغه اول زنانه منډې ورکړې وې چغې د ماشومانو د دې خلکو سره موږ سره بیز امریکانانو پروت اسپیشل پوس راغلی وو. بیا په سبا ته غوښه ما خپله بوجۍ کې واچولې درې نامعلومه قبرونه د غوښو نه موږ جوړ کړ.
موږ چې د هسکې مینې له خلکو سره خبرې کولې نو دوی ټولو راته هغه 15 یا 16 کلن ځوان په بیا بیا یاداوه چې شاوخوا یوه اونۍ مخکې یې واده کړی وو او ناوې د واده ګلان پر قبر غوړولې دي. و څلوېښت کلن نعمت الله وایي د واده زلمی د بنارس خان زوی و چې دوه نور زامن یې هم په برید کې وژل شوي.
هغه سړی چې بنارس نومېږي پلار یې سړي دی هغه شیر اعظم نومېږي د دیور کې ماشوم دی کچه دی دا شیر اعظم نومېږي د واده کړه او د درې زامن شهیدان شوي دي سره د دې واده د زوی والا.
د سیمې ملکان او اوسیدونکي وایي پر دوی د حمله لامل دا و چې شاوخوا شپږ میاشتې مخکې د داعش ډلې پر ضد د حکومت د ملاتړ اعلان کړی و. د نعمت الله په خبره داعش ډلې د جودرې د کلي ویاله تړلې چې له کبله یې د دوی ځمکې شاړې پرتې دي.
پسرلي اوبه ورکول کېږي ځمکې ته په دې وخت کې موږ باندې بند ګزار کړی دی د هغې نه تقریبا اوس را ونیسه
اکتوبر
پر اتلسمه د کلی پر جمعات د حمله ذمہواری تر وسه هیڅ نه ده منلی. تر پیښې دوه ورځې وروسته ولسمشر محمد اشرف غنی سیمې ته ورغی او هلته یې د وژلیو او ژوبلو له کورنیو سره د مرستو د اعلان تر څنګ د کلینیکونو او ښوونځیو نظام د رغونې او د کرنې او څښاک اوبو لپاره د کویانو ایستلو ژمنه وکړه.
د پامیر ساحل د دې رپورټ سره د خبرونې نیمایي ته رسیدلی او له فرخندې اساده د خبرونو لنډیز اورو.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان تیر ورځ په اسلام آباد کې د ځینو خبریالانو سیاسي څیړونکو سره په لیدلو کې ویلي هغه به د مخالفو ګوندونو د فشار له وجې کله هم مستفی نشي. وزیر اعظم عمران خان وویل مخالف سیاسي ګوندونه د احتجاج آئینی حق لري خو د هغه د مستفی کېدو غوښتنه به کله هم ونه مني. د پاکستان د مسلم لیگ نن ګوند مرستیالي مشر مریم نواز تر شپه د لاهور په سرویسز روغتون کې د خپل پلار میاں نواز شریف سره ولیدل. مریم نواز ته لومړی د پخواني وزیر اعظم او د مسلم لیگ نن ګوند مشر میاں نواز شریف سره د لیدلو اجازه ورنکړل شو، خو وروسته د پنجاب د داخله چارو وزارت اجازه وروسته د پلار لیدو ته ورکړه. د شمالي وزیرستان د داخلو مشرانو پرون په بن کې جرګه کړې او غوښتنه یې کړې چې حکومت په افغانستان او د پاکستان په نورو برخو کې میشت د داخلو کډوالو د ستنولو شیډول جاری کړي. د جرګې مشرانو پریکړه وکړه چې حکومت داسې ونه کړي نو د نومبر له 10 په امیر علي کې پرلت پیلوي. په کورما کې د دوو کسانو تر وژل کېدو وروسته پرون په لومړي ځل سنی او شیعه مشرانو خبرې کړې او د سیمې امنیت پر خوندي ساتلو صلاح شوې دي. په پېښور کې پرون د پوها فاونډیشن لخوا د احمد شاه ابدالي تلین منظور یوه غونډه وشوه چې پکې یو شمېر پوهانو، وکیلانو، استادانو او لیکوالانو برخه واخیسته. د ناتو جنرال سیکرټري یانس ټولټنبرګ ویلي چې له طالبانو سره د سولې هر ډول تړون باید په افغانستان کې د اتلسو کلونو لاسته راوړنې وساتي. ټولټنبرګ تېره ورځ په برسلز کې خبریالانو ته وویل چې له طالبانو سره د سولې د خبرو د بیا پیل ملاتړ کوي، خو طالبان باید په رښتینې ډول څرګنده کړي چې امنیت پر ځای ساتلو او سولې ته تیار دي. او د امریکا ریپبلیکن او ډیموکرات ګوندونو د سینټرانو یوې ډلې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نه غوښتلي چې د کورد په مشرۍ د شامی عسکرو یو کمانډر ته د امریکایي ویزې ورکولو کار تیز کړي چې دا شان هغه په واشنگټن کې د کانګرس غړو ته د شام پر حالاتو تفصیل ورکړي.
فرخنده اسد وچې د خبرونو لنډیز وړاندې کا وسم وخت شوې ده. د ونیزي خبرونه سندري جادوګری په نننۍ خبرونه کې د نومیالي سندرغاړي صوبت خان مشهورې سندره او د هغه د ژوند او هنر مختصر حال اوري. د خبرونه کوربا هارون بچا ده.
سلام شهید هارون بچای موریدن کو او د مشال رادیو سندره جادوګر خبرونه می درته راوړی. د دیونه خبرونه کې د خیبر پختونخوا د ثوابای د یو نومیالی سندرغاړي صوبت خان د ژوند او هنر حال او هغه ویلې سندره وری. صوبت خان د سیمې لهغه پخوانی سندرغاړو یادېږي چې د سندرو د ثبت لپاره یې هند ته سفرونه کړي، د هندي کلاسیک موسیقي درسونه یې اخیستي او هغه په پښتو موسیقي کې ځای کړی دی. نوموړی د صوبت د مرغوز په نوم هم پیژندل کیږي. د سواد درلود او شعر یې هم ویلی شو. la 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 په پیښور پوهنتون کې د پښتو ژبې استاد او شاعر او لیکوال نورالامین یوسفزی وایي صوبت خان د سوابای د مرغوس کلي د یو زمیندار په کور کې زیږیدلی و. د یوسفزی په خبره صوبت استاد په لیکوالۍ کې د حجرو د موسیقۍ په محفلونو کې برخه اخیستل پیل کړل او همدغه وختونه و چې هغه د سیمې له یو مشهور ولسي شاعر احمد دین طالب سره آشنا شو او دواړه پاخه ملګري شول.
کومګه د زمانی خبرو کو داغه د کام قبیلې د پیژنګلونو صوبت استاد په کال 1302 کې عمر غوس کې پیدا شوه دی. د نعمت خان کرا پلاری چې دینو نو موړ کروندګر زمیندار او زمونږه مشران دا خبره کوي کوم چې زیات تر اوس پنيشته په دنیا کې او چې کومو ناغې به مونږ سره دا خبره کولې چې صوبت استاد چې دی چې اکثر به عمر غوس په صوبتي باندې یادې ده. نو دا چې کومو د احمدین طالب یارمو او دا شاګردمو دا بيخي دا سیواله کسنګ چې د میرزا غالب پوردو کې چې دا غسپو شاګردانو نو غټولې یاران همو دوستانه همو او ابتدا کې بد د رور مابت په ای تبله به غغولا او څه چې کمندن و سره او شروع کې د ملګرو دوستانو په لا کې چاربیت دی ویلي سندري دی ویلي دغه د پلار او د احمدین طالب هم ډیر خطاله نو صوبت بیا د احمدین پرنګ کې رنگ شه. احمدین طالب زه وت مانزو چار صدی وسیدون ته و یو لوی عالم مو مرغوس کی دینی علم ما سلو بیا په زیدہ کی مرغوس کی ډوډیر کی غدا خپل زغد شاعرانو پته لګی چې غدا چاربی ته نو چا په ټول سیمو کې پاتې شوه دی. احمدین طالب وای چې یا زما د سنگین شعر برکت ته یا په جبه د صحبت کې ډیر لذت ته خلک وای چې صحبت ته مرغوس خو زه وامه چې نه مرغوس د صحبت یعنی دا مرغوز هم دغه په وجه باندې یادېږي. زمونږ د بیاض نه پس خصوصا د علی خان او د بیاض نه پس تر خدای خدمتګارۍ پورې چې زمونږ کومه دغه دوره ده نو په دې کې زمونږ هم دی ولسی شاعرانو او ولسی سندرغاړو زمونږ دا جبه ژوندۍ ساتلې ده او دا ادبي ژوندۍ ساتلې ده.
نورالامین یوسفزی چې د حمد سوابه د شاه منصور کلی دی زیاتوي صوبت خان د حجرې له مجلسونو شهرت وموند او د خپل ځینو ملګرو هنرمندانو په مرسته نوی ډلی ته ولاړ او هلته یې سندرې سبتول پیل کړل. د یوسفزی په وینا استاد له هند سره سره د پښتونخوا بیلابیلو سیمو او حتی کابل ته هنري سفرونه وکړل. نوموړي په دې ترڅ کې د ولسونو د داد او مینې ترڅنګ دولتي جایزې هم ترلاسه کړې.
زمون ګورو چې په دغه زمانہ کې کيو په لدی زمونږ په اجرو باندې راځ کړی دی او نو بیا دا سوچو چې په کلکته کې او په ډیلی کې د نوی دنیا ستونه مخه تراغ له ریکارډینګ کمپنی قائم شوه. صوبت استاد چې کوم دی نو د خپلې ضلع نه چې کله ووته نو هغه بیا داسې و چې د اکرم خان استاد باجی هغه چې دی نو ځان ته راغ کړ په کال 1924 زمانہ و چې دی د سردار سادو سنگھ یو کمپنی وا بانگا فون نومی کمپنی چې هغه ته لاړ او د یو ناتیا موږ ته ناتیا سندرم ویل شو چې دا د ویل چې روزی محشر بشی اشکار نبی بیا به واخلي د امت سهار نبی او دې سره د چې دنو د دا کپنه نه خپل فنی سفر پیل کنو. بیا د ټول هند کې چرته چې پښتانو کو په ډیلی کې وو کو په ملیح آباد کې وو کو د پښتونخوا کې وو بیا ورو د د شهرت غږ هغه وخت کې کابل ته ملاړو چې کله د په دری ژبه کې یو ککوړ د اورسې د کابل ته نو هلته د کابل گورنر هاشم خان هغه واورېده هغه داسې و چې سرور سردار عالم یا محمد مصطفی نو د چې کله هغه وویل نو بیا د دربار ته هم هلته وغوښتی شو او پېښور ته چې کله د فرنٹیئر ٹریڈنگ کمپنی په نوم باندې هم د بانگا پول یو برخراله په 1915 کې دلته هم یو دغه ساده شو کمپنی نو تاسو صحبت بدلتم ته د بیا کلکتې ته هم ته ډیلی ته هم ته او رو 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 د پټول هند باندې خور شو او دا د ینګ انډیا کمپنی دا سندره د کوړمبی ځل باندې ریکارډ کړل دلته چې بے پتا بے مروت بے پختون نه دی چې بے ننګ بے غیرت بے پختون نه دی په دغه زمانه کې چې کله د احمدین طالب دانی مکه وی چې په سپینه کوکه د پرتن ته د سرو ده د نندارو ده نو دته د آل انډیا ریډیو د ریډیو سٹار خطاب هم ورکړی شو
اوریدونکو د مشال رادیو سندرې جادوګر خبرونه ته غوږی دا ونه پکې د ثوابې د یو نومیالي سندرغاړي صوبت خان د مرغوز د ژوند او هنر حال او هغه ویلې سندرې اوري هم د ثوابې یو ځوان او پیژندل شوی سندرغاړي راشد خان وایي د صوبت استاد په غږ په هند کې جوړ شوی ځینې ریکارډونه په ولس کې دومره زیات مقبول شول چې هغه کمپوزونه اردو ژبې ته نقل او په هندي فلمونو کې وویل شول د راشد خان په خبره هم صوبت استاد او چې د سیمې هنرمندان او د موسیقۍ اوریدونکو یې د بیلا بیلو راګونو له نمونو او د غو د غګولو له اندازونو سره آشنا کړل
اکرم خان موږ اوریدلی دي چې هغه سره د بیا نړو ملاو شو او هغه بیا دلی ته بوته او الته تنه سندري ریکارډ کړي او بیا د چې دنو هغه سندري چې غالي ډیر زیات مشهور شو چې پای کې بارې خدا او سره کوي سال یم مستر در فقیر دی استر کی خماری دی سمرا خونخاری دی مستان ری چشمان دا شو کلا کلا جنگا وا د یار دا سندر شو بل زبا جی دو میم چھ د د بار خدا اسرا کا وصال یم مستر در فقیر 1956 کی دی انڈیا یو فلم دے چاری کی د دی سندری بیا باقاعدہ ری اردو کی راغی طرز ریکارڈ کر دے او زمنگر پختو طرز رمبے صحبت اساس کو 1933 کی ویلے دے حمیر فلم ته کم یو دی پاغی کې دا 1956 کې بیا هغه دوباره د خطر راغست په انډیا خپل فلم کې دا کړی دی بیا شمشاد بیگم چې کوم ده نو په
1945 کې د داتره چې کوم دی بیا سر کې خماري دی د اردو کې هغه ویلو دا هغه سړی دی چې زمونږ په علاقه کې بچا دا راګون نومر نه پیژندل اوس هم بیر وی تمګه برمی وو کوي سو کوئی ساده برمی وو هغه واسو څه کنه زمونږ دی لا کو پلا نو دا نومونه چې کوم دی د بیا خلکو ته خپل چې تاسو سندره کوي نه دې تراګ یو ویلی شو لري راګون دی بیر وی او بیا چې دا پاړی دا او دا پکې ډیرو دا موږ دا سزا نو لري چې دوی چې بدلی ته لاړو الته اندازه کړو که بیا دلته خلکو ته به خول چې دا د دې نمونه دي نو د ډېر غټ یو کردار دی په صوبت استادان چې زمونږ پاغ بنو استادانو کې دی چې زمونږ د پښتو موسیقۍ ته ډېر غټ یو دوام ورکړی دی.
سندرغاړی راشد خان زیاتوي صوبت استاد په واقعي مانو کې یو بااستعداد هنرمندو هغه له غزلونو او ربایانو سره سره د پښتو ولسی سندرې هم ډېر په خوند ویلې دي. نوموړی په عین حال کې د صوبت خان او نورو پخوانیو استادانو د سندرو اندازونه نقل کول ګران او محنت طلبه کار بولي.
نیم کلاسیکل یو ریکارډ ما سم شته چې په 3 کال کې دی او پښتو سندره ریکارډ کړی دی. ما سره نور هم داسې کلامونه چې غزلیات کې غزلی هم ریکارډ کړی دی, بل ولسی سندرې هم دی ریکارډ کړی, ټپې هم ریکارډ کړی دی. نظام هم چې دا یو ورسټایل سنګر او هر انداز کې د سندره ویلی دا, بل زه به دا ووایم چې د فلم د پاره دغه آواز ډېر موزون او کار فلم وی هغه وخت کې نو هغه یو ډېر ښه فلمي سندرغاړی به مو سره د کوم اندازو کنه انداز موږ سوچه د پښتنو هغه زوړ یو انداز او داسې ما تر اوسه پورې هغه اندازونه کړه ته زموږ زړو کم د سندرغاړو کم هغه اندازو کنه هغه د خلکو پرې خو دې دی وخت کې او زه په خپل ځان دا کوشش کوم چې دا هغه یو انداز څنګه فکاتی کوم او هغه سی هغه خپل زوړ آهنګ چې کم دی زوړ تر زونه کم د سټایل چې کم دی هغه لږ خپل ځان کې راولم. ها چاړه چې کم مشرانو زبنن بيسان شل کاله دیش کاله مخکې په پاتشه وی خلک ته یو بابا یو ځل د ګډون راغلو او هغه مو سپات شوی دی او هغه په صحبت استاد شانتی انداز کو هغه دایکی انداز پکې وو سبزلی خان استاد انداز او مظفر خان استاد انداز دا ټول خلکو پرې کوي.
د سبابای او بل مشر هنرمند فاروق استاد هم د مرغوز صوبت خان د سیمه د یو تکړه سندرغاړي په توګه یادوي. فاروق استاد چې یو شمېر شاګردان لري وایي صوبت خان د پښتو چاربیتا او یو شمېر نور صنفونه په ولس کې خورا زیات مقبول کړل. د استاد په خبره د صوبت خان دوه زامنو هم د پښتو موسیقي په ډګر کې د قدر وړ کارونه کړی دي.
هغه وخت سره یو تعلیم افته تللی وو او یو شاعر وو په خپل باندې او درېم چې دی نو هغه فنکار وو نو دا دوه درې سیزونه چې دی نو هغه سره خپل دغه وو ښه غزل او ښه چار بیت هغه وخت کې په دوی هم اخبدین طالب سره دی هغه یې ځان سره پاتې کړی وو چې ټول عمر هغه سره وو د ډېرو شعر او شعرو نه هغه خبر کړی وو. هغه وخت کې د غزل دور رواج نو او سندرې او چار بیتې چې دی نو دا مردان کے دیر موسیقی کری وی او چې بیا پاکستان ته راغی نو هغه عشق حبیب یو فلم هغه وکړو او دین وروسته بیا وفات شو. پاری کیا قوالیم چې ویلې و په دې باندې میرا کوئی نہیں ہے تیرے سوا دا خورشید ظفر چور زادی قابل سره نسی دغه خو د لونو ز طرف نه اشته ده کنه دا ګولری سبب سم چې د ایجاد هغه د کور نه تړي ده کنه او دا چې زمونږه په کونډه کې لیکي زمونږه گلزار استاد جی
کو بیا هم د مرغوز د صوبت خان د هنر او پښتني ټولنې ته د هغه د خدمتونو په اړه د لیکوال او شننکي نور الامین یوسفزي خبرو ته ځو. نوموړی وایي د صوبت خان د اواز او موسیقۍ خواږه وو چې هغه به د سیمې خانانو او نوابانو هم خپلو محفلونو ته غوښت او د هغه د هنر قدردانی به هم کوله. د یوسفزي په خبره د صوبت خان ځانګړنه دا هم وه چې هغه لیک لوست کولی او شعر ویلی شو.
ځینې خلکو دا خبره هم هغه وایي چې کوله چې دا د دربارونو شاعر دغه کې دی بد والی سواد قوم بل ځان سره د دیر نواب څخه قوم ته دا سي د کابل بادشاہ بمزان لب هغه دا و چې دا د فن خواغو دا د مرای خواغو بیا دا چې د پښتنو د کلتور څنګه چې سپرات وای چې ته یو کام
په کلچر باندې دای په ژوند ځان پویا کول غواړي دای سندره واورنو دا وو چې دا د پښتنو د روح سندره وا او بیا دې د مرغوز نه ویل شي چې څنګه احمدین طالب سواد تا او مردان ته تلو په اخیری وخت کې نو دې هم او څنګه چې زمونږ بیا دا غینه رسو زمونږ عبد الواحد کې کدار مردان کې استوګن شو نو دې بیا مردان ته لاړو صحبت استاد او دې په کال 1920 کې ربی دنیا نه بیا رخصت شوه دې وفات شوه دې او عجیب خبره ده چې د دې چې کوم مقبول سندري دي یا چې عربي دي یا د خپل لیکلي دي یا د احمدین طالب دي او دا لیکونکي او پوهه سړی زکو چې احمدین طالب شعري مجموعه چې تک مچاپ کړی دا نو پاوی باندې سریزم د خپل لیکلي را او بیا د دوی زوی چې د ظفر خورشید په نامه باندې پټول هین کې د هارمونیم په والو ډیر نوم دی او دا چې کوم ډیر مشهور قوالی د نامه را کوئی نه یې تیر سیوا د دې طرز پری आवाज وکړو بلدا چې زمونږ په دور کې چې ګلریس تبسم چې کوم سندرغاړی او چې زمانه کې ډیر درسخور نو دا هم د دورارو
نورلمین یوسفزی وایي صوبت خان او دغه د وخت نور یو شمېر سندرغاړو نه یوازې پښتو موسیقي بلکې پښتني کلتور او ټولنې ته هم د قدر وړ خدمتونه کړې دي. د نوموړي په وینا د هنرمندانو په خپلو سندرو کې پښتنو ته د مینې، ورورګلوۍ او قامي یووالي درسونه ورکړي دي.
زمونږ په دغه زمانه کې چې دی نو د کیو په لاره د زرخان استاد په مازیګر کې لیوانه کګه د خیال زی مشهور او دغه شان د چراغ له دل ربان نو بهار دی میر احمد خان استاد ذاتي د خانم جان ذاتي د چشتي چمن جان ز پور بلکې کټ فقط ګلو نګدما ذاتي د میرون نساء ما به ماما چوي پسره ډولای شي نو دې ټولو د سبزری خان استاد چې زمکه د مکی بزنګې دل لکټال نو دغه سي د صوبت استاد سندره هم پټول پښتونخوا کې چې دی نو دا به مونږ ویل شو چې دا سندره چې دی دا زمونږه د کلتور زمونږ د ژوند دوا کوچ کی او دا داسې و چې د مونږه کيو پلې د فن خدمت کړې نو بل پلې چې دی پښتون تهذیب ډیسنت کړې دی پولایټ کړې دی او بل خبر دا ده چې د خلکو زړه خوشاله کړې دي او کيو پلې فن ژوندې ساتلې دی نو بل پلې کلتور یا زمونږ ثقافت هم ژوندې ساتلې دی او دا یې تر شلمې صدې د کم چې بیا د اسلامي کالج د خېټې نه چې رومانټیسیزم راوځي او د خدای خدمتګارۍ تحریک د دغه نه چې کم کام پرستا او ترقی پسند ادبي تحریک راوځي بیا ولسی د دې جرګه په کې نو په وګو باندې دې خلکو راوړل او مونږ ته یو سرمایه پرې خو دې د خپل ژوند د خپل ثقافت د خپل کلتور زما خیال چې مونږ څومره هم د یو ستایو او څومره هم د دې په ژوند او په پند باندې کار کو دا وکړم.
اوریدونکو د دیونه په سندری جادوګری خبرونه کې مو د مرغوز د صوبت خان د ژوند او هنر حال او دغه سندری ووري دي. د خبرونه د پای په شیبو کې د استاد لدی وی بلې سندری هم خوند واخلي. ما هارون بچا ته اجازه ترا کوي په مخمخه
مشال راډیوی مجله دا سندرغاړو خولي غاړې
نرختی چو خرس پسو شوی محبتا لاڑی لاڑی دکو چو شوی محبتا
دا شاعرانو زمزمی
چی دور بلد پیچو خمد سرن پری وطما دا زندگی د زیرو بم د سرن پری وطما
دا فلمونو کیسی
2009 کی ما یو ڈاکومنٹری جوړ کړې و روټ سوات ما په ځین کې دارل چې په دې فلم جوړو
دا هر څه په مشال رادیو مجله کې د سه شنبه په ورځ په درنیمو او د چهار شنبه په ورځ په یو نیمه بجه